السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام سول ځینې تازه معلومات خپره کړي دي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له رحمت الله افغان نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې یونما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشینی څرګنده کړې. د غور په تیوري ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمنیانو خپله یو اویمه بریا لمانځي. اوس هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشینی څرګنده کړې. یونما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو پر دې کسانو د اعدام د تطبیق په برخه کې د قانوني مهلت پر لپسې غوښتنه کړې وه، خو له دې سره سره د شپږ کسان اعدام سول. یونما په یو بیان کې چې پرون وخت خپور شو راغلي، ملګرو ملتونو یادونه کوي چې د دې کسانو پر ضد هیڅ پریکنده ارزښمن شواهد نشته او د دې درنې او سخت سزا عملی کول هم د خلکو له امنیت سره مرسته نه کوي. یونما د افغان حکومت څخه غوښتي چې قانوني اصلاحات چټک کړي څو پر بنسټ یې د اعدام سزا په عمري بند بدله سي. د غور سیمه چارواکي وایي چې د تیوري ولسوالۍ پر ودانۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او په جګړه کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي. د تیوري ولسوال عبدالظاهر تمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ناوخته وسلوالو په دغه ولسوالۍ باندې حمله وکړه. ښاغلی تمیم زیاتوي چې په جوابي حمله کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او یو پولیس هم ټپي دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په هلمند ولایت کې یو ځل بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکړل سوي. د هلمند امنیتي چارواکي دا جګړه تاییدوي. د هلمند امنیت لپاره د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې د مرجع ولسوالۍ په تریخ ناور سیمه کې په دې وسلوال نښته کې د ملا اختر منصور په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې یو شمېر کسان مړه او ټپیان سوي دي.
د مرجی د ولسوالی په ترخه ناوخ سیمه کې نشته سویده او د علامه محمد رسول دلی بیرته خپل وزور هلته اسلام باندې ښکاره کوي. دواړه طرفه په هلمند کې نفوذ لري او کوشش کوي چې ساحې او منطقې په خپل کنټرول کې ولري.
په همدې حال کې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د مارچې په تریخ ناور سیمه کې له مقابلې ډلې د هغوی ټولې پوستې نیولې. د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا منان نازي ازادي راډیو ته وویل چې د سیالې ډلې د ځپلو لپاره یې مارچې ولسوالۍ ته سلګونه وسلوال استولې دي. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې د افغان کول کمپنۍ د 1500 تختول شویو کارګرانو موندلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. د بغلان د والی ویان محمود حقملنن ازادي راډیو ته ول امنیتي ځواکونه د خلکو په مرسته هڅه کوي چې د کارګران د تختونکو لمنګلو څخه وژغوري. تر ورځ د افغان کول کمپنۍ 15 کارکونکو چې درې انجنیران هم پکې شامل وو د پلي خملي خار اړوند له کارکر کان څخه نامعلومو کسانو وتختول. تر اوسه کوم وسلوال ډلې د دغه کارګرانو د تختونې مسولیت نه دی منلی. د هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د لندن د لومړني مسلمان خاروال صادق خان د خپل لومړني اقدام په ترڅ کې پروند يهودانو د ډلېز وژنې یا هولوکاست قربانيانو ته درناوی وکړ او د لندن د يهودانو لټود هرکلی سره مخسو. پاکستاني ول اصل صادق خان چې 45 کال عمر لري د شنبه پورز د لندن د خاروال په توګه خبر رسو. نو موري چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د محافظه‌کارانو له تبيزي چلند سره مخامخ وو. پروند د لندن په شمال کې د يهودانو کلنۍ مراسمو ته چې هولوکاست څخه پاتې څه باندې یو نیم سل کسان او په لندن کې د يهودانو د ټولنې زرګونه خلک پکې حاضر وو او ورغی. په دې مراسمو کې صادق خان ته تود هرکلی کلای وویل سو. د مراسمو څو تنو ګډونوالو وویل چې دوی یوازې د لندن د لومړني مسلمان سیاسي مشر د لیدو لپاره هلته راغلي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په سوریه کې د داعش ضد نړیوالو ائتلاف ترکیه یوازې پرېښي. اردوغان چې په استنبول کې د فلمونو د سیالۍ په یو غونډه کې خبرې کولې وویل د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف ترکیه د داسې ډلې پر ضد مبارزه کې یوازې پرېښې ده چې په انتحاري چاودنو او حملو کې د خلکو وینې تویوي. اردوغان زیاته کړه هیڅ یو لوری چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کوي دومره زیان نه دی لیدلی لکه ترکیه چې لیدلی. ترکیه چې د ناټو غړی او د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په ائتلاف کې شامل ده په دې وروستیو کې په سوریه کې د داعش پر سنګرونو هوایي حملې زیاتې کړې دي. روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمنیانو خپله اویویمه بریا نمانځي. په دې اړه جوړه شویو مراسمو کې به چې په پلازمینه مسکو کې ترسره کیږي پوځي پریډ هم شامل وي. په دغه پریډ کې به تر 1000 زیات کسان او نږدې 150 پوځي وسایط او نور پوځي تجهیزات برخه ولري. پولیسګون الوتکې به نمایشي الوتنې وکړي. د دغه هیواد په نورو برخو کې به هم په دې مناسبات کوچني مراسم پر ځای شي. ګڼ روسان به د خپلو هغو خپلوانو له عکسونو سره چې په هغه جګړه کې جنګېدلي وي په یو لړ خاصو مراسمو کې برخه واخلي. د هټلر تر واکمنۍ لاندې جرمني د 1941 کال په جون میاشت کې په پخواني شوروي اتحاد یرغل وکړ. تر هغه برید وروسته د 4 کلونو لپاره د وخت شوروي اتحاد کې 500,000 کسانو ته امر ژوبله واوښته. او په شمالي کوریا کې د واکمن ګوند کانګریس په یو پریکړلیک کې تصویب کړی چې په کې له حکومت غوښتل شوی د ځان دفاع لپاره د کیفیت او قیمت له مخې خپل اټومي ځواک پیاوړی کړي. دغه کانګریس پرون په تیرو 4 لسیزو کې د اول وار لپاره بل پریکړلیک هم تصویب کړ چې په کې ویل شوي تر هغو چې بل اټومي ځواک پر شمالي کوریا تیری نه وي کړی دغه هیواد د اول اټومي وسله نه کاروي. د دغه اقدامات د کانګریس د پرانستنې په درېمه ورځ تصویب شل. دغه ارګان په تخنیکي لحاظ په شمالي کوریا کې د تصمیم نیونې عالي مرجع ده. وروسته له هغې چې شمالي کوریا په جنوري میاشت کې 4 اټومي ازموینې او په فبروري میاشت کې د لرې واټن توغندي ازموینه وکړه ملګرو ملتونو پر دغه هیواد تازه بندیزونه او ولګول. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه
تاسو ازادي رادیو ته ورسېست. د دې پرونې په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام سول ځینې تازه معلومات خپره کړي. د یو افغان په نغښتن کې داستان اوري چې له ایران سوریې ته د جنگ لپاره لیږل شوی وو.
د مای $100 بشار اسد اضافه تنخواه میداد. دیگه مسعود امین مهماتی چی که بود خود به ایران د ما تهیه میکرد میدادن.
په کونړ کې په 5 میاشتو کې د پولیو درې پیښې ثبت شوې.
په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره درې د مثبت پیښې د پولیو لرو او په هغه مناطقو کې لرو کوم کې چې د 2012 کال نه راپدې خوا د واکسین برنامه ته اجازه نه ورکول کیږي.
په بلوچستان کې د بلوڅو د یو ملاتړ سازمان مشر وایي چې د دوی ګڼ کسان لا درک شوي.
15,000 کسان لا پتا دی بے درک دی. دغه کې تعلیم یافته خلک مسته، ډاکټر مسته، انجینیر مسته، پروفیسر هم مسته، استاد هم مسته.
د کابل چپ رسپانه ته هم کتنه کوو. 219 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې ووري. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د افغانستان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام سول یو لړ نوي جزئیات خپاره کړي دي. د افغانستان ملي امنیت ادارې په یو خبر پاڼه کې دا شپږ کسان د طالبانو او حقانی شبکې اړوند کسان بللې دي. بلخوا طالبانو په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د اعدام سوو کسانو غچ به واخلي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي هغه شپږ کسان چې پرون په کابل کې اعدام شول د تروریستي اعمالو په خاطر له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شوي وو. په بیان کې محمد خان چې په چاودنو د راکټونو په توغولو او کابل ته د انتحاریانو په انتقال کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی دی د حقانی شبکې غړی او 15 نور د طالبانو کسان بلل شوي دي. ملي امنیت وایي د طالبانو له بمی چاودنو نیولې د سولې د عالي شورا پر پخواني مشر برهان الدین رباني تر حمله پورې په بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. بیان زیاتوی چې حمید الله د کوټه د شورا اړوند طالب او د کندهار لپاره د طالبانو د استخباراتو کارکونکو وو چې د رباني د وژلو لپاره انتحاري بریټ کونکو کابل ته انتقال کړی وو. د ملي امنیت د بیان لمخې یو بل اعدام شوی خانغه دی چې په لغمان کې د طالبانو د یو مرکز مشر وو او د ملي امنیت ادارې پر پخوانی مرستیال رئیس عبدالله لغمانی د وژنې لپاره په حمله کې لاس درلود. همدارز اکمل، حجت الله، محمد خان او عثمان نور هغه طالبان بلل شوي چې چاودنې او تروریستي حملې ترسره کړي دي. پر دې شپږو کسانو چې په تروریستي فعالیتونو کې د ګډون په خاطر مخکې په اعدام محکوم شوي وو د اعدام حکم پرون تطبیق شو. د دې حکم له تطبیق وروسته طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. طالبانو په دې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د غچ اخیستو لپاره زرګونه طالبان چمتو دي. په کابل کې د ملي امنیت پر یوې ادارې د تیرې میاشتې له حملې وروسته چې له شپېتو زیات کسان یې ووژل او درې نیم سوه نور یې ټپیان کړل، ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې حکومت به یې د طالبانو په وړاندې سخت دریز خپل کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې په افغانستان کې چې عدلي او قضایي نظام یې په فساد تورن دی، د قضا په حکمونو کې د عدالت د رعایت په اړه شک لري. خو د افغانستان جمهوری ریاست پرون وویل هغه کسان چې د اعدام حکم پرې تطبیق شوی د دریګونو محکمو لخوا د عدالت معیارونو ته په پام سره په دې سزا محکوم شوی دی.
ومردل چې د افغانستان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام سول ځینې تازه جزئیات خپره کړي دي. بلخ په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشینی څرګنده کړې ده. یوناما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو پر دغو کسانو د اعدام د تطبیق په برخه کې د قانوني مهلت پر لپسې غوښتنه کړې وه، خو له دې سره سره د شپږ کسان اعدام سول. یوناما د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کړې چې قانوني اصلاحات چټک کړي څو پر بنسټ یې د اعدام سزا په عمري بند بدله سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار اوسیدونکو وی هغه ترانسپورتي شرکتونه باید جریمه وتړل سي چې موټر چلون کې د سفر پر مهال د مسافرو له ژوند سره لوبې کوي. خلک دغه غښتنه ورسره ترې کوي چې په روند د کندهار کابل پر لوی لار په غزنی کې په یو ټرافیکی پیښه کې تراویا زیات کسان مرسول. د کندهار په میرویس روغتون کې د هغې پیښې ټپیانو د ازادي راډیو خبريال ته د سترګو لیدلې حال ویلې.
په موټر کې دغه اوس سترګې پټې شوې چې راغلم، طرف شو د طرف سره بس مور اله ور بس 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 ژر ژر لپاره نور وتل، بس مې رقم لاره پیدا کړله، بس خپل ځان ماسک را وایستې بله یو کوشش وځم، بس د ماسک را کړل سره بله ور بار وو زه چې را وتلم په لمبا ورم، بس را دیندار مې ځان وایست دا چې په ور کې زغار سره ورته بس مې ځان ژر ژر راپورته کړ وو تر دیندار ځان را وایست.
د یو خو بشا د خوګانچنر پښتون شو په درس پر مشران اوس بیا چې شمه چې سوړی دا شا خلک په داول مچور د پرشا وته لو څه پر مخ وته زخ بل وره شرا وره سي دی مړه دغه سي ورته رايبات سوړم پر خپل کېم په برابر ولا وو جوړو خلګو نه ناریه وله خو ګرد اوس ول نه د هر سړی د خدای د پار ناریه وله سی او پازاب بیا څومره کوټه راتله د تل کلینیکو په کلینیک د شرما پر توې کړله او د ګمبای ورته د لسونه ورغړ کړه درس دیني ورول غوډه
زه د کابل د کمپنۍ سره روانم چې کوم مخ د غزدي سره ووتلو دلته د یخ چینه ورته ک ګرم چینه ورته خو دغه متکونه مژ یو موټر سس د سی وکټ سس د دوه خو دغه رقم مخته بل ټانکر په پسیو په ټانکر په سیس موږ موټر پسیو موږ دم سس د سی وو موږ موږ دا سره وکړل چې اوس کراش جن واخی هغه داسې په بغل کې ورسروم شته په بغل کې ورسروم شته زمو موټر دوری بلاړی ټانکر دوری بلاړی اغه تانکر چې دوغه دی خو ته په دغه حد کې کلیپ هغه بل سس د سی کوم شته یاره د مخه چروان نو دوی نه سس د سی وس وس ځخ ځخ په بازار نه پیدل کوم وخت مور موټر غزار سو په دغه وخت لا چې دی پر غزارې دو بلکې مزیک تر رسیدل اعلان او چې لمبر اپ سینه نه وتل نو چې غسول ناری اسول پر یاد وسو نو چا کاسي هغه ګړ کې مخبل د جنس خلاص پریمزي دا چې مکله دا سنور وکتل کلکین چې هغه اندارې شو سې غرزدل او اندار چې غرزیدل او دلته کوچنی وا کوچنی مراوسه دا چې مرو غرزیدل ما چې لاسونو رپورټ کړل خیر زمو غرزیدل نو را سمانه سو کولای چې زه نور مشورم پر ځان په دغه رقم مشورې ډیر مومنان هم په شو وسو.
پرون په غزنی کې د دوو موټرو د ټکر په نتیجه کې تر اویا زیات کسان وژل سول. د هغې پېښې ټپیانو له ازادي راډیو سره خبرې کولې. په کابل کې نن ورځپاڼو هم پر دې مسلې یعنې د ټکرونو پر مسلې باندې لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
د سرخیب له په زندان کې د شپږو وسلوالو مخالفینو د اعدام اغیزې او د کابل کندهار پر لویه لاره د پرونۍ خونړۍ ترافیکي پیښې په اړه اندېښنې او غبرګونونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. انیس دولتي ورځپاڼې د وسلوالو مخالفینو د اعدام په اړه خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د عدالت ټینګښت د خلکو غوښتنو ته برحقه ځواب دی. په سرمقاله کې راغلي چې د شپږو کسانو اعدامول د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته رسیدل او هغو کسانو ته جزا ورکول و چې د افغان امنیتي ځواکونو او عامو افغانانو وینې تویوي. د ورځپاڼې په باور خلک د هغو نورو کسانو د اعدام غوښتنه هم کوي چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره دي او په ډله ییزو وژنو مجرم دي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي، د حکومت د دې اقدامه داسې ښکاري چې د طالبانو په وړاندې یې په دریځ کې بدلون راغلی دی. په مطلب کې بیا د چارو د کتونکي حسن حقیر په حواله لیکل شوي چې حکومت عقدوي او پر احساساتو ولاړه پرېکړه کړې چې د افغانستان لپاره له ګټې ډېر تاوانونه لري. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د شپږو وسلوالو مخالفینو اعدامول، هغه هم د مور د نړیوالې ورځې پر سهار، هغو میندو ته یوه ډالۍ ده چې په جګړو کې یې د زړه ټوټې له لاسه ورکړې دي. سرخط ورځپاڼې بیا د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی د مقر ولسوالۍ په سیمه کې پرونۍ خونړۍ ترافیکي پیښې ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې په دې پیښه کې درې اویا تنه ووژل شول. په مطلب کې راغلي چې ترافیکي پیښې په هر هیواد کې یو معمول دی، خو په افغانستان کې مرګ ژوبله له حده اوښتې ده. د مطلب لیکوال ویلي، دا ډول پیښې تر ډیره د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته کیږي او کله ناکله موټر چلوونکي تر خپل منځه د تیز چلونې مسابقه هم کوي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د کابل کندهار پر لویه لاره د درې اویا کسانو قاتلین څوک دي. په سرمقاله کې راغلي، د کابل کندهار پر سړک ترافیکي پیښې نوې نه دي، بلکې له دې وړاندې هم ورته خونړۍ پیښې شوي، خو تر اوسه د ترانسپورت وزارت او نورو مسؤلینو د دغو پیښو احتمالي مخنیوي ته لازمې هڅې نه دي کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي، د ترانسپورت اړوند چارواکي د دغو درې اویا کسانو قاتلین دي او که مسؤلین وجدان ولري باید له دوی سره قانوني چلند وکړي.
دا یوازې ترافیکي پیښې نه دي چې افغانان پکښې وژل کیږي. د سوریې په جنگ کې هم افغانان په دې وروستیو کې وژل شوي یا هم ټپیان دي. د سوریې له جګړې څخه یو ورستون سوی افغان وایي چې د ایران دولت د پیسو او په هغې واد کې د استوګنې د اسنادو په بدل کې سوریې ته د جنگ لپاره استولی دی. مجیب رحمان حبیبزای تفصیل لري.
سید احمد هغه افغان ځوان دی چې شپږ میاشتې د ایران حکومت لخوا په سوریه کې د بشر اسد مخالفینو په وړاندې جنګېدلی دی. هغه وایي سره له دې چې څه باندې لس کاله یې له خپلې زړې مور او میرمن سره په ایران کې وخت تیر کړی، خو لا هم نه دی توانېدلی چې په هغه هیواد کې د اقامت یا اوسېدو اسناد ترلاسه کړي. د افغان پناه غوښتونکی وایي په ایران کې د اقامت د اسنادو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله چې د سپاه پاسداران د مامورینو ښکار وګرځېد او د ایران پوځي ساتمن له هغه وغوښتل چې هره میاشت دریو میلیونو تومان پیسو او د اقامت د اسنادو په بدل کې سوریې ته د جګړې لپاره ولاړ شي. سید احمد د سوریې په دمشق، حلب او تلبسیه ښارونو کې د سوریې د حکومت د مخالفینو په وړاندې جنګېدلی دی او د ایران مالی ملاتړ علاوه د بشر اسد د حکومت څخه یې هم د میاشتې سل امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي.
د مای 100 ډالر بشر اسد اضافه تنخواه
د میاشتې سل ډالر بشر اسد را کول مهمات او نظامی تجهیزات ټول د ایران مسؤلیت وو. افغانان د جګړې په لومړۍ کرښه کې ول، عراقیان د جګړې په دویمه کرښه کې، د ایران سپای پاسداران په درېیم او پاکستانیانو لبنانیان وروسته لاهوی ول. دا افغان ځوان وایي چې له یوې مودې مرګونې او شدیدې جګړې پس ایران ته راستون شو، خو کله یې چې د اقامت د اسنادو غوښتنه وکړه د ایران حکومت پرته له دې چې کورنۍ خبره کړي نوموړی افغانستان ته راوړاوه. سید احمد یې پاړه زیاتوي،
شش ما د سوریه جنگ دیم، بعد از شش ما آمدیم تازه مو
کار شپږ میاشتې مې په سوریه کې جګړه وکړه، بیا چې ایران ته راغلم دوه سیدو اسناد مې وغوښتل، دوی ما ته اسناد را نه کړل او برعکس یې زه افغانستان ته ردې مارچ کړم.
اته مو کار دم نه دادم ردې مارچ کړم.
د ایران لخوا د سوریه جګړې ته مو د افغان پناه غوښتونکو د استولو موضوع د هیواد له بهرنیو چارو وزارت سره هم شریکه کړه. د دې وزارت د ویان مرستیال خیرالله آزاد د سوریه په جګړه کې د افغان پناه غوښتونکو حضور تاییدوي، خو وایي چې په دې جګړه کې د دوی د حضور د څرنګوالي په اړه بې خبره دي. آزاد وویل د افغانستان اوسیدونکي د سوریې د جګړې په دواړو لورو کې حضور لري. هغه څه چې پرې موږ اوس پاس کولای شو دا دي چې موږ کره راپورونه ترلاسه کړي چې تاییدوي د سوریې په جګړه کې افغانان حضور لري. لا بل لوري د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران باید د افغان کډوالو مسلې ته د بشري لحاظه پام وکړي او هیڅکله دې هم له کډوالو څخه سیاسي او جنګي ګټه پورته نه کړي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د منځنی ختیځ د سیاسي چارو پوهان وایي یوازې ایران نه بلکې د افغانستان نور ګاونډي هیوادونه او د سیمې سخبارتي حلقې هم له افغان کډوالو څخه سیاسي ګټه پورته کوي. سید علي رهراو په دې اند دی. یوازې ایران نه د چاپلن سوریې ته د جګړې لپاره استوي بلکې پاکستان هم دا کار ترسره کوي او ایران دا کار د خپلو ځمکنیو ځواکونو د تقویت لپاره کوي چې د عملیې د نړیوالو اړیکو قونسلي او ډیپلوماتیکو روابطو خلاف کار دی. تر دې دمخه خبرو شویو راپورونو ته په استناد چې د ایران سپاهي پاسداران ته مربوط د شبه نظامیانو ځواکونو علاوه د حزب الله سرتیري او د لبنان شبه نظامي او سیاسي وسلوالې ډلې هم په سوریه کې د بشار اسد په ملاتړ جنګیږي. مجیب رحمان حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
د کورنی چارو وزیر ننګرهار د په سفر کې ویل چې د شفق په نامه د افغان قواوو پوځي عملیات په بریا سره دوام لري. تاج محمد جاهد پرون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته ویل د ننګرهار ته د سفر پر مهال د 202 شمشاد صاحبی زون له او امنیتي مسؤلانو سره په غونډه کې د هغوی ستونزې واورېدې او امنیتي وضعیت یې وارزاوه. تفصیل له شاه محمود شینواري نوري.
د ننګرهار ولایتي اداره ویل تیرو دوه ورځو راهیسې د شمشاد صحوي زون د امنیتي مسؤلینو ترمنځ په پرلهپسې ډول ناستې روانې دي چې د یکشمې په ورځ د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد هم په دغو ناستو کې برخه واخیسته. که څه هم دغو ناستو ته ژورنالیستان نه ورغوښتل شوي خو د یکشمې په مازیګر ناوخته په یوې خبري ناسته کې د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وویل د په دغو ناستو کې ټولو امنیتي مسؤلینو ته نوې سپارښتنې وکړې تر څو په امنیتي وضعیت کې خوالی راشي.
موضوعاتی که راجع بر بهتر شدن امنیت و تامین امنیت بهتر
د هغه ساحو پاره چې د زون مربوط دي د امنیت د خوالی او د امنیت د خوندیتوب مو خبرته هدایت ورکړ شو. همدارنګ په همدی ولایتونو کې د شفق عملیاتو د تطبیق پاره ټینګار شو چې د عملیات د زون په ولایتونو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د منځوړلو په مو خروان دي.
فعلاً جریان داره.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شمشاد زون په کچه دغه ناستي ګټوري وبللې او زیات یې کړه چې د شمشاد زون د وو ولایتونو امنیتي مسولینو ترمنځ نه همغږي سونه به هم اواره شي.
هغه ټوله ننګولې چې په دې سیمه کې دي، هغه ټوله امنیتي مشکلات چې په دې سیمه کې دي او کاغه د مختلفو امنیتي ارګانونو څخه د همغږي موضوع ده، کاغه د وخت په وخت باندې رسیدګي موضوع ده او کاغه نور امنیتي مشکلات دي. په هغه باندې هم وجانبه بحث پرون را روان دی د ټولو قومندان صاحبانو سره او د مرکز نه راغلی او د ولایتونو کې چې کوم د امنیت قمندانان دي او امنیتي مسؤلین دا غیر سره ناسته لرله.
ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پروان، بامیان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د شمشاد صحوی زون پوری تړلې دي. د امنیتي مسولینو په خبره د دې ولایتونو ترمنځ خه همغږي به د دولت پر وسلوال مخالفینو سهار اتنګ کړي او هغه لارې چې په خوا پر وسلوالو تګ راته کاوه د دوی پر مخ به وتړل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د دیرشو ولایتونو د لسګونه ولسوالیو پوسټونه د آزادو سیالیو ټاکنو ته وړاندې سوي دي. د اداري اصلاحات او ملکي خدماتو خپلواک کمیسون پرون ویل چې شاوخوا 400 پر شرایطو برابر کسانو په دغو سیالیو کې برخه اخیستې چې له دې ډلې څخه به یوازې 160 تنه ولسوالیو ته معرفي سي. نور حال د ابراهیم صفی پراپور کې.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسون وایي د دوه میرمنو په ګډون یې له 390 کاندید ولسوالانو څخه ازموینه واخیسته چې له دې ډلې نه به 160 تنه په شرایطو برابر کسان د هیواد په ولایتونو کې د ولسوالانو په توګه په دندو وګمارل شي. پخوانۍ کاري تجربه د ولسوالیو په شوراګانو، محلي ادارو کې کار، له 14 نه فراغت او لیسانس په دې پروسه کې د ازموینې د ګډون شرطونه وو. د دې ادارې د تعیناتو د بورد رئیس الله نواز صافی د یکشنبې په ورځ د ازموینې د اخیستلو پر مهال ویل په دې ازموینې کې ځوانانو او میرمنو ته ډیر فرصت ورکړل شوی دی.
کسای کې شرکت
دی وی هغه کسانو چې په دې ازموینې کې برخه اخیستي په لومړي سر کې هغه چاته لومړیتوب ورکول کیږي چې په محلي ادارو کې تجربه ولري او په دې برخه کې د کار کولو ډیره وړتیا ولري. کابل، کونړ، پکتیا، پکتیکا، هلمند، نورستان، غزنی، فراه، بدخشان، کندوز، لغمان، تخار، لوګر، ننګرهار، پنجشیر او هرات هغه ولایتونه دي چې یو شمیر ولسوالۍ د ولسوالانو ټاکنې ته اړتیا لرله. د دې ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي هم د محلي مسؤلینو په ځانګړي ډول د ولسوالانو نه موجودیت له امنیتي او اجتماعي پلوه ستونزمن ګڼي. خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو خپلواک کمیسیون وایي دوی په تمه دي هغه کسان چې په دې آزادو سیالیو کې برخه اخیستي وکولی شي دغو څوکیو ته لار پیدا کړي. هغو کسانو چې په دې ازموینه کې د یادو څوکیو د ترلاسه کولو په هدف برخه اخیستي دغه پروسه شفافه نه ګڼي. یو تن له دغو ګډونوالو محمد بشیر دی وایي د هر ګډونوال نه پوښتنه وکړئ د لیکلو ستونزه لري، نه پوهیږم څه ډول یې وروستي لیست ته لار پیدا کړې ده. ما او زما څو ملګرو وغوښتل چې دغه پروسه تحریم کړو خو مجبوره وو چې ګډون وکړو. بیا هم د پروسې په شفافیت باندې باور نه لرو. سره له دې چې یو شمیر کاندیدان د یادو څوکیو لپاره د ازموینې د شفافیت څخه خوښ نه دي خو پروین سادات بیا وایي چمتو ده که په دې ازموینه کې بریالی شوه د لوګر د محمد اخی ولسوالۍ د ولسوالۍ په توګه خلکو ته خدمت وکړي.
شوق علاقه کې داشتم
دا وایي د ولسوال په توګه د ګمارلو لیوالتیا مې لرله. وم یو غختل چې په دې ازموینه کې برخه واخلم ترڅو دې څوکۍ تلار پیدا کړم. کچیرې مې دې څوکۍ تلار پیدا کړه د کوکنارو د کښت او هغه ستونزې چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي داسې کار به ورته وکړم چې ټول به یې وویني چې ښځه هم کار کولی شي. کاس هم چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون وایي په دې ازموینه کې د ولسوالیو برحاله ولسوالان برخه نشي اخیستلی خو په دې ازموینه کې د نورستان د برګمټال ولسوالۍ برحاله ولسوال محمد اسماعیل چې په خپل خبرې د نهو کلونو را پدې خو د هغه ولسوالۍ ولسوال د برخه اخیستی و.
د افغانستان د مالیه وزارت په پام کې لري د محاسبې په برخه کې ځینې شزي وروزي. د دې وزارت چارواکو پرون په کابل کې شاوخوا 216 ته د محاسبې اهمیت تشریح کړ. له دغه پروګرام سره نړیوال بانک مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د مالیه وزارت وای په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د محاسبې اهمیت او ضرورت ته په کتو سره غواړي چې په دې څانګه کې یو شمیر افغان جونیا او مرمنې وروزي. د دې وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ په کابل کې شاوخوا 200 نجونو او مېرمنو ته د محاسبې د اهمیت، قوانینو او مضامینو په اړه معلومات ورکړل. د مالی وزارت د خزائنو عمومي رئیس محمد آقا کوهستانی وویل چې دا د محاسبې د څانګې د مینوالو افغان مېرمنو او نجونو لپاره د نړیوال بانک یو پروژه ده چې د روان کال پروګرام به ډیر ژر پیل شي.
تمام محاسبین کې میخواین ټی محاسبه او مفتش به طور مسلکی
ټول محاسبین چې غواړي محاسبې او مفتش څنګه په مسلکی توګه زده کړي موږ ورته مرسته کوو. په 2014 کال کې پلان لرو چې زر تنه هغه کسان چې د ای سی ای لا معیارونو سره برابر په ازموینو کې بریالی شي د تحصیل لګښت یې ورکړو.
د مالی وزارت چارواکو وویل نړیوال بانک ژمنه کړې چې د افغانستان په هغو پوهنتونونو کې چې معیارونه د نړیوال بانک لخوا منل شوي وي تر 3 میاشتو پورې د محاسبې د مضمون د محصلینو فیسونه ورکړي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې محاسبه د بانکونو اقتصادي او تجارتي چارو عمده برخه ده او ټول پلانونه یې که عایداتي، مصرفي او پراختیایي وي د همدې څانګې له لارې ترسره کیږي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د محاسبې څانګه د لومړي ځل لپاره 130 کاله د مخه په انګلستان کې رامنځته شوه او څرنګه چې دا څانګه په ټولو چارو کې مهمه او سخته ده د متخصصینو شمیر هم کم دی. د محاسبې د څانګې یوه مینهواله اسما چې دغه ناستې ته راغلې وه آزادي راډیو ته وویل
ما تقریبا 2 سال کمپیوټر ساینس خوندم، همچنان میخوایم ادامه تحصیل درشته محاسبه.
ما که بود 2 کاله کمپیوټر ساینس لوستی، غواړم نور زده کړې په محاسبه کې وکړم. ما په خپل ځان کې د انګلیسي او ریاضي ظرفیت ولید، د همدې عمله مې دغه پروګرام ته اپلای وکړ. دا د محاسبې په برخه کې د افغان میرمنو د ظرفیتونو لوړولو ته یو ښه موقع ده.
د افغانستان د مالی وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې ځینو افغان پانګوالو اقتصادي فعالیتونه پیل کړل. په دې برخه کې پرمختګونه هم وشول خو دا پرمختګونه کله کله د معیاري اقتصادي پروګرامونو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وویل که په دې برخه کې د محاسبینو ظرفیتونه لوړ شي اقتصادي چارې به د پرمختګ له مسیره ونه وځي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د مازیګر تر او بجو پورې دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي.
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کدا افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واوري.
د ورکو ازنه د لټي پروګرام په تیر خبرونه کې واوري 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د ګړي اچار او سپورټي پروګرام د لوب له میدان خو وسلس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخدونه له رحمت الله افغان اوري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشنی څرګنده کړې. په شمال کې د 209 شاین قلی اردو چارواکي وایي چې د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلي. د بغلان سمي چارواکي وایي چې د افغان کول کمپنۍ د 1500 تختول شویو کارګرانو د منډلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. د غور سیمه چارواکی وایي چې د تایوري ورسوالۍ په ودانۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولی او په جګړه کې دوه وسلوال طالبان وژلي. د لندن لومړنی مسلمان خاروال صادق خان د خپل لومړي اقدام په ترڅ کې پرون د يهودانو د دلیزې وژنې یا هولوکاست قربانیانو ته درناوی وکړ او د لندن د يهودانو له تود هرکلی سره مخ شو. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای په سوریه کې د داعش ضد نړیوال ائتلاف ترکیه یوازې پریخي. روسیا نن په دویم نړیوال جګړه کې پر نازی جرمنیانو خپل یو اویما بریان مانځي. او په شمالي کوریا کې د واکمن ګوند کانګرس یو پریکړلیک تصویب کړی چې په کې له حکومت څخه غوښتل شوی د ځانی دفاع لپاره د کیفیت او قیمت لمخې خپل اټومي ځواک پیوړی کړي.
د کونړ دروختیا رئیس وی پروان میلادی کال کې په دغه ولایت کې د ګوزن یو پولیو درې پیښې ثبت شوې دي. دغه ناروغي په هغو سیمو کې ثبت شوې چې له څو کلونو راهیسې د پولیو واکسین د پکښې اجازه نه ورکول شوې دي. عالمانو په یو غونډه کې خلک وهڅول چې د خپل ماشومانو د فلج کېدو د مخنیوي لپاره خپل ماشومانو ته د ګوزن واکسین ورکړي. روح الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی غونډې ته وویل په روان زیږدیز کال کې په کونړ کې د فلج درې مثبتې پیښې پیدا شوې او که چېرته په ګډه د پولیو د مخنیوي دپاره کار ونه کړو نو امکان لري چې دې ته ورته نور ماشومان هم په دغه مرض اخته شي.
په 2016 کال کې د لومړي ځل دپاره درې د مثبت پیښې د پولیو لرو او په هغه مناطقو کې لرو کوم کې چې د 2012 کال نه راپدې خوا د واکسین برنامه ته اجازه نه ورکول کیږي. نو زموږ استاسو بیا ستر مسؤلیت چې د دې د ورکولو په وړاندې موږ تاسو خپل مټ راون غاړو.
کونړ والی وحید الله کلیمزی دینی عالمانو ته وویل له تیرو څو لسیزو په هیواد کې افغانان د بیلابیلو خلکو په فتوو وژل کیږي. هغوی ځانونو ته هر څه حلال او روا ګڼي خو افغانستان کې د کوچنیو ماشومانو د پاره د واکسینو دوه څاڅکي او نور روا شیان د دې د پاره حرام ګڼي چې افغانان د ښې ورځې خاوندان نشي.
هر ورځ په دې ولایت کې یادې رنده مرمی ده مخالف رچی یا بده دولت طرف مشکلات پیدا کی خود یو بیواز نوینه تویی ده یو افغان وینه تویی ده یو مسلمان وینه تویی پا واقعیت کلاس پا کار شی مشرانو علمای کرامو تپاهم وکری چوک چه زان افغان بولی نور ده مخالفت نلاس واخدی ده بدبختی نلاس واخدی دورور وژن نه لاس واخلی.
مولوی سید ولی الله وای نن چې د پولیو ضد واکسینو خلاف کومه ډنډورخ پر شوه دا یو سیاسي بڼه لري. هیڅوک د واکسینو د حراموالی پاړه دینی ثبوت نشي پیدا کوله.
په علمی حساب باندې فکر کومه دا فتوا به چانه ور کړی دا سه صفتوا وی دي چې ور کړی دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای پاکواله د ایمان جز ده. په دې پاکوالی کې وقایه پرته ده د مرزونو مخنیوی دی پکې. د دې وجه نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
امت دې طرف ته سوال دی چې تاسو د پاکوالي خیال وساتئ.
د غونډې برخوالو ته هغه کوچنی او ګلالې ماشوم هم وښودل شو چې د واکسینو نه رسېدو په وجه فلج شوی. مولوی سمیع الله ریحان وویل کاش چې اوس هغه څوک دلته موجود وای او دا ماشوم یې لیدلی وای چې چا پردی فتوی په جیبونو کې اچولی او ماشومانو ته د واکسینو مخنیوی کوي.
د ده په مور به څه تېرېږي؟ د ده په دغه کړېدلي پلار څه تېرېدل چې د خپل بچی دلته راوستی؟ چې د دا د بچی خپې داسې وي هر سات د ده په کور کې غم دی، هر سات د ده په کور کې خفګان دی. تاسو همدغه بچی په خپلو بچو قیاس کوئ. عجیب خدا دی، د خپل اولاد دپاره پتلون غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه پوهنتون غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه درس غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه ډوډۍ غواړم، او د یو کلي او د یو لارې پرتی علاقې د هغه د بچي دپاره بیا دغسې فلج غواړم چې لا د خدای حق ورباندې نشته.
غونډې ته نورو زیاتو دیني عالمانو او ډاکټرانو ویناوې وکړې او په خلکو یې غږ وکړ چې باید نور خپلو بچو ته د پولیو ضد واکسین وکړي او ماشومان د فلج له لاعلاجه ناروغۍ وژغوري. ډاکټران وایي په 2016 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 15 مثبتې پیښې موندل شوي چې یوه په هلمند، یوه په کندهار او درې یې د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې دي.
د ورکو بلتانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدیر بلوڅ له څلور میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا د کوټې د پریس کلب څنګ ته د هغه دوامداره احتجاج لړۍ بیا پیل کړې چې له تیرو شاوخوا شپږو کلونو راهیسې روان وو. مقصد یې په بلوچستان کې د ورکو بلوڅو ځوانانو موندل او د هغوی د مرموزو وژنو تم کیدل دي. ماما قدیر په تیرو څلورو میاشتو کې د امریکا په سفر وو او وایي چې د سفر هدف یې په نړیواله کچه د ورکو بلوڅانو لپاره ژغ پورته کول وه. په کوټې کې د ازادي راډیو خبریال براکوال میاخیل ماما قدیر بلوت سره د امریکا د سفر په اړه مرکه کړې. ښاغلی بلوت وایي
زه پاکستان سره بار تلم دا سلور میاس کې هر کال زه زم کراچی ته د دیوار مشته اقوا متحده په دعوت امریکا ته ولاړم. دا سټرګل کې دلته مې شروع کړی دی، دا حالت هم شروع کړو، کیمپ نه لګې دلې مش، لیکن دغه سه ملاقاتونه مش ډیرو سو سټیټ ډپارټمنټ سره، ایم این ایس ټی انټرنیشنل سره، ساوث ایشین تھنک ٹینکس والوں سره، امریکی تھنک ٹینکس سره، کانگریس خلق سره، بلوچ کمیونٹی، سندھی کمیونٹی، پشتو کمیونٹی ګرد سره مش ملاقات وسو.
ورکو بلوچانو د دې ستونزې په اړه چې تاسو وایئ په زرګونو بلوچان ورک دي او له تیرو شاوخوا 15-16 کلونو راهیسې د دوی خراب شوي مړي موندل کیږي، هلته تاسو په نړیواله توګه احتجاج وکړ، دې ستا په نظر څه نتیجې ورکړي؟
اسټیټ ډپارټمنټ مشر مازک پښتانه وکړي کې بلوچستان حالات څنګه دي. ما بلوچستان حالات ډیر خراب دي، انساني حقوق په باره کې هلته ډیر پایمالیان کیږي، خلک پورته کوي، هلته تعلیم یافته خلک، نوجوان خلق، اپریشنونه دی، کور کور کے اپریشن دی، ٹارگیٹ کلنگ دی، اور مسخ شدہ لاشونه مشتمل آوی. اگوی بیا پچھتانا ہوں کرے کہ تعداد سو دی دا دی وقت اروک کے دنگ خلقا، بیدرک خلقا، اور مسخ شدہ لاشو تعداد مشتہ ہو شائے، اور لسٹ اگا تاثرہ اس دا مشتہ دا لسٹ ہم راکا، تاکہ مجھ دا غب باندے پاکستان حکومت سے خبری ہم کو، اور دا کیس ہم انسانی حقوق پر بارہ کے اقوام متحدہ کے ہم پورتا کو. پنزہ دیر زر کسان لاپتہ دے، بے درک دے، دا کے تعلیم یافتہ خلق مستا، ڈاکٹر مستا، انجینئر مستا، پروفیسر ہم مستا، استاد ہم مستا، نوجوان خلقہ مستا، اور اتہ زر سے بالا مجھ مسخ شدہ لاشونہ ہم مشتہ ملاو سوئے دے ددے لسٹہ مسر استا، یا اصل تصویر ہم ددے استا، اور مسخ شدہ لاشو تصویر ہم مشتر استا، لیکن مات دا معلوم نہ ہو کہ زائی هغه وخت واړی.
په د ورستیو کې چې د بلوڅو په سیمه کې کوم د پلټنې عملیات یا سرچ اپریشن کوم شوی دی او په هغه کې چې کوم کسان وژل شوی دی، تاسو وایست د ورکو بلوڅانو لپاره چې کوم د غستاسي سازمان دی، ستاسو دا چې دا هغه ورک بلوڅان دی او دوی وایي چې دا ملټنس دا وسلوال بلوڅان دی او دوی وایي چې هغه وسلې اخیستې دي او هغه په موږ باندې حمله کوي، په ځوابي حمله کې موږ هغه وژنو او دا وسلوال دی او دا بیګنا او ورک بلوڅان نه دي.
ګوره دا هغه خلق دی انساني حقوق په باره کې یا خپل حق د پاره دا جنگي. اوس ډاکټر منان بی این ایم مشرو هغه راغلی او تنظیمی په کارو کې خپل مستونګ شهر کې د یک شنی 15 کسان سره تر رازی مخامخ دیته ټارګټ کړي، نو دا کوم هغه د دهشتګرد دی، دا دهشتګرد دغه ته وای. زاید بلوچ بی ایس او چیئرمین دی، هغه کوټه کې یونیورسيټي سره هغه ته لا پته کړې نه ول سوال ته هغه کوم غر کې ته نه ولې دی یا هغه مسلح جدوجہد کې ته هغه وخت دی گرفتار کړې یا لا پته کړې د دې سب ټوپکو د دې سب بارودو د دې سب ټینکو د دې سب توپو چې شو کې ته وای د دهشتګردي بالکل دوی تصدیق وکړي کې واقعي دا انساني حقوق د پاره یا خپل حق د پاره کار کوي او پاکستان د دې باندې الزام لګي دا دهشتګردان دي دا ګرد دروغ دي
ماما ورستی پښتنه مې دا ده چې د غورکو خلکو لپاره چې تاسو اوس په نړیواله توګه په جهانی توګه تاسو اوس دغه مبارزه کوي په امریکا کې مدادي د غورکو خلکو لپاره ژغ پورته کړ آیا اوس هم چې تر غلې لاغه بعد د خلکو رکیږي یا مړ غرزول کیږي کنه دا لړۍ بند سوي دا سلسله بند
دا سلسله بند نه دي هغه څه زیات دي د تیر حکومت ګورنمنت کې دوه نیم کال ګورنمنت هو هغه وخت هم زیاتو دا موجوده حکومت کې راغلي دي نون لیگ ثناء الله زهری د دې وزیر اعلی دی د دې زیات سوی دی
د ورکو بلوڅو د ملاتړ سازمان مشر ماما قدیر بلوڅو چې ویلې د بلوچستان ایالت په بیلابیلو برخو کې لا هم د بلوچانو ځوانان لا درک کیږي وجل کیږي او دغه لړۍ په دورستیو کې تیزه سوی ده
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په سمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د اونیز پروګرامونه د خبرونی پاتې برخه جوړوي مخکې تر دې چې تفریحي پروګرام د ګوړې اچار سره وورو سپورټي پروګرام به وورو
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنه اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرمنو اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د رزمي لوبو د نړیوال اتل باز محمد مبارز د ورستۍ اتلولۍ په اړه باندې چې د یکشنبې پښپې خپل روسي سیال مات کړی دی رپورټ درته خبرو او همدارس به د کرکټ د یو سیمایز ټیم او د ناټو د سرتیرو د ټیم د لوبي په اړه معلومات اورئ سر کې رازو د باز محمد مبارز اتل ولیتا د رزمی لوبو افغان اتل باز محمد مبارز خپل روسي سیال ماکسیم کاکتوف په روسیه کې مات کړ کاکتوف او باز محمد د لوبو د مسکو پر ریوو سټډیوم کې وکړه چې زرګونه کسان ننداري ته ناستو او په لومړی راوند کې روسي لوبغاړی د باز محمد یو سبمیشن ته تسلیم شو په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته افغان لوبغاړي باز محمد مبارز په ماسکو کې روسی لوبغاړي ته ماته ورکړه مبارز د لوبه د ریوو په سټډیوم کې د زرګونو نندارچانو په وړاندې چې ډیری روسانو او افغانان هم ورغلي وو وګټله باز محمد مبارز لوبه ته د افغان ملي پولیسو په ځنګړي یونیفارم کې ورغې او تر ګټلو ورسته هم لوبه ملي پولیسو ته ډالې کړه
سلام علیکم قهرمان افغانستان عزیزی که همیشه به خاطر پیشرفت قهرمانی و نقش اساسی را داشتن و خصوصا افغانایی که مقیم مسکو هستن خیلی تشکر میکنم
د باز محمد مبارز د لوبي د کتلو لپاره ګڼ شمیر افغانان ورغلي وو چې د شپې تر ناوخته په ماسکو کې جشنونه وکړل افغانستان او د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د لوب په ملیونونو افغانانو په ټلویزیونو او انټرنیټ په ژوندۍ بڼه ولیدله دا د باز محمد مبارز او ما حرفه‌ای لوب او چې د رزمی لوب په او اف سی سازمان کې وګټله د افغانستان د رزمی لوب د فدراسیون رئیس نور الله شاروخي وای د باز محمد مبارز د اتلولۍ د ستاینې او د هغه دراتګ لپاره خاص مراسم نیسي او له هغه وروسته هڅه کوي چې په نورو معتبرو سازمانونو کې لوب ورته برابر کړي
چې میره مو در نظر گرفتیم په خاطر استقبال از قهرمان و همراهانشان
مونږ یو ټیم په پام کې نیولای چې اتل باز محمد مبارز نه کابل ته د هغه دراتک وخت کې هر کله وکړي که څه هم کم امکانات لرو لهره پلوه د بودیې لپاره د ځای لپاره هڅه کوي چې لنډیوالو سازمانونو سره اړیکې ونیسو او لوبغاړو ته په خاصه توګه باز محمد مبارز ته زمينه برابر کړو چې وکولې شي تر دې هم په خو سازمانونو کې لوبي تر سره کړي
که جای بهتر از روسیا اینا بازیای داشته باشه.
باز محمد مبارز له 2008 میلادي کال راهیسې د رزمي لوب په فدراسیون کې نړیوالو لوبو ته ځي او د تلولې لزګونه میډالونه او دوه کمربندونه لري. باز محمد مبارز دا لوبه د یک شنبه په شپه په داسې حال کې د روسیې د پوزیانو له څو دوري اتل ماکسیم کاکتوف سره وکړه چې کاکتوف په خپل چیلنج ورکړی او لوبه هم بایلوده. له باز محمد مبارز نه پتیرو اتلولې کې هم افغان چروکو او عامو خلکو پراخ ملاتړ کړی او ویلي و چې تل بل هغه افغانانو چې اتلولې ګټي ملاتړ کوي څو لدې لارې د یو آرام افغانستان د جوړولو لپاره هڅه بریالي شي. د باز محمد مبارز د اومه حرفي اتلولي پاړه مو ريپورت واوریت. اوس به هم ورشو د کرکټ پاړه ريپورت. د کرکټ یو سیمه ایز ټیم د ناتو ټیم ته په کابل کې ماته ورکړه. د لوبه د یک شمې پورس د یکتوت او د ناتو د سرتیرو ترمنز د اردو په سپورتي لوبغالي کې وشو چې د کابل ټیم وتوانې د ناتو سرتیرو ته ماته ورکړي. په دې اړه مو یو راپور جوړ کړی. بهرنی سرتیرو له خپل هیوادونو زرګونه کیلومتر لري په کابل کې له یو سیمایز لوبډلې سره د کرکټ لوبه وکړه. دا لوبه په کابل کې د یکتوت په نوم د یو سیمایز ټیم او د ناتو د مرکزی قومندانۍ د بهرنی سرتیرو ترمنځ وشو چې د کابل ټیم اتلولي وګټله. یکتوت لوبډلې په دې دیار لس وره لوبه کې لمړی بالینګ وکړ او د ناتو ټیم له درې اتیاونه ډیرو منډو ته پرېنه خوت او په جواب کې په شپږم اور کې درې لوبغاړي وسوځیدل او لوبه وګټله. د یکتوت د ټیم یو بالر عزت الله ازادي راډیو ته ویل چې د دې لوبې لپاره ډیر تمرین کړی وو او وتوانید د لوبو وګټي.
مودان میچم د ناټونو د ناټوم خو قوی ټیم وینم میچ وګټه دوی تم شکست ورکړ. دا خو پیغام دی دایمن اصول پیغام د په افغانستان خلک ډیر واقعا سړي شي دي د جنگ د شیانو باید تو ورز شو کی هغه کی نور د ټیمونو دا غنه کړ میچ کوو د ناټونو اوس موږ کم میچ وویل د دې د نړیوال شي موږ ته میچ نشي وړي واځي په ټول میډیا ته ویل خو نه خپل جذبه خو د میچ نه ویل.
د کابل دی کتو د ټیم روزون کی طارق خالد ازادي راډیو ته ویل چې دا لوبې د ناټو د سرتیرو په غوښتنه تر سره کړه او تر ډیره هدف دا و چې د لوبغاړو او بهرنی سرتیرو ترمنز خي کی را مینسترشی
چون تقاضای تیم حمایت قاطی بود
د دې لپاره چې د قاطی ملاتړ ماموریت لمونږ نغښتنه کړې و څو په کابل کې له محلي ټیم سره سیالي ولري مونږ وغوښتل چې دالو به تر سره کړو څو د ناټو سرتیرو سره خي اړیکې ولرو. د دې سیالي هدف هم دا و چې یو محلي ټیم وکولای شي د ناټو سرتیرو سره خي اړیکې پیدا کړي
که رابطه خوب با اساکر بنننی داشته باشن.
په دې لوبه کې داسې بهرنی سرتیرو هم ګډون کړي و چې لکلونو ورسته د کرکټ بیت لاس کې نه ونی ولای خو د دې لپاره چې خپل ملک لري د خوخي څو شیبي ولري لویری پرته د کرکټ د کلک بال لوبوله تزړه کړ. د بهرنی سرتیرو یو استاذي رابرټس ازادي راډیو ته ویل چې د دې لوبو د تر سره کولو هدف دا و چې افغانانو ته وخی څو دوی هم کرکټ خوښوي او هم یو ښه تفریح رامنځته شي. د همدارس د افغان ملي لوبډلې ستاینه وکړه چې په لږ وخت کې نړیوال اتلان مات کړی دي. دوی مونږ دلته د ناتو او د یو افغان محلي ټیم د لوبي لپاره سره ټول شو یو ډیر خوښ یو د دې لوبي لپاره. په ټیم کې موزيني برېټانویان امریکایان او هغه افغانان دي چې لمونږ سره لوبه کوي. دلته یو چې د افغانانو ته وخیو چې مونږ هم د هغوی په څیر کرکټ خوښو. د افغان ملي ټیم په اړه باید وایم چې هغوی ویسټ انډیز ته ماته ورکړه او دا ثابت کړه چې د نړۍ یو غوره ټیم ده. دا لوبه د یک شنبه په ورځ په کابل کې د اردو په سپورتي سټډیوم کې وشو چې په ګڼ شمیر افغان نندارچانو سربیره د ناتو د مرکزی قومندانۍ یو شمیر قومندانان هم نندارې ته ناستو. که څه هم له دې مخکې په کابل کې د رګبي او فوټبال لوبډلو له بهرنیو ټیمونو سره لوبې کړي خو دا لومړی ځل دی چې د کابل یو سیمه ایز ټیم د 24 هیوادونو د یو جوړ ټیم یعنې د ناتو د سرتیرو ټیم ته په کرکټ کې ماته ورکوي. قدرمنو اوریدونکو په همدې سره رسیدو د پای شیبو ته تر بل پروګرام موزه صفی الله ستانګ ځای په پاکه او بخون کې خدای سپارم خې شیبي ولري.
خواهد بود چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیش به زور آمده ایم و منی فهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگو جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پا افغانستان که مداخلتون شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام د ارګ جشن خوب مولې د لیوی دا غسی جشنونه خوان کوي چې نه خطر ورته متوجی وي او نه هم مصرف لا چې هر څوک پکې خپل لا پیشاپ هم خ په ډاډه زړه وهلی شي. خلکو خو یې په تلویزیونونو کې ننداره وکړه او جشن یې ولیده. پلرونو وړو اولادونو ته ویل چې بچیه د ازادۍ جشن دې ولیده. د خپرونې په پیل کې مو له قومندان صاحب سره مرکه درته کړې ده. قومندان صاحب په دې ورځو کې ډېرې زیاتې تکتیکي عقب نشنۍ کړې دي چې دا ولې
قومندان صاحب ولې مو خپل پوځي مرکز پریښود او شاته راغلی؟
تکتیکي په شاتګ دی.
نو د تکتیکي په شاتګ ګټه څه ده؟
ګټه یې دا ده چې بیا بیرته په ډېر اسانه نیولی شو.
پوه نه شوم.
په ماشومتوب کې دې له نورو ماشومانو سره کوم وخت جنګ کړی دی؟
هو.
او کوم وخت د جنګ په وخت د مقابل طرف نه په شا تللی او بیرته د منډه پیرې اخیستې ده؟
هو.
نو بیا څه وشول؟
سره وجنګېدو او د ما سر ژوبل شو.
موږ هم همدغه ډول په شاتګ کوو، یعنې په شا راځو 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 او ښه چې ډېر شاته راغلو یو دم پی غورمنډه کوو او دښمن ته داسې ضربه ورکوو چې سر یې ګنګس شي.
او که په دې منډو کې مو سر ورسره ولګېږي خو بیا به د تاسو سر مات او ګنګس شي.
هو دا غم شته پکې، خو موږ په شاتک کې ډیر زیات تمرین کړی دی او پلس هاوس لمو دغه تکتیکی په شاتک کړی دی. نو د منډې او حملې په وخت د سر ساتلو په چل ښه پوهیږو.
نو له دومره ډیر تکتیکي په شاتک وروسته د تاسو او دښمن موقعیتونو فرق کړی دی؟
ډیر نه، یو څه هغوی را وړاندې شوي دي.
نو تکتیکي په شاتک مو څه ګټه کړې ده درته؟
ګټه نشته پکې، هسې ځان غلطوو.
ځان که خلک
ما پسې ګرځه، بله پوښتنه دې وکړه.
له دې وروسته هم تکتیکي په شاتک کوئ او که نه؟
هو، دا ځل مو زړه دی چې ښه ډیر شاته لاړ شو او بیا یو دم پیره منډه کړو.
یعنې ولایت هم پرېږدئ؟
شاید.
نو دا خپله کمزوري نه بولئ؟
نه، دا خو تکتیکي په شاتک دی.
نو تر څو پورې به دغه ډول د تېښتې تکتیکونه کاروئ؟
د تېښتې نه، تکتیکي عقب نشینی.
نو تاسو چې کله تکتیکي عقب نشینی کوئ دښمن ته ولې جنګي وسایل او وسلې پرېږدئ؟
د عقب نشینۍ په وخت ټول ورخطا وي، نو ځکه ځینې شیان ترې پاتې شي.
لکه څه شی؟
لکه مرمۍ، وسله، ټانکونه، موټرونه او توپونه.
نو تاسو یوازې خپل سرونه باسئ؟
په تکتیکي په شاتک کې یوازې د سر ایستل مهم دي، نور وسایل، وسایط او مهمات بیا په دوهم قدم کې راځي.
دغو تکتیکونو کومه مثبته نتیجه هم درلوده که نه؟
دغه اوس چې ما ژوندی ګوري همدغه یې نتیجه ده.
یو ځل به د نجونو ټولګي ته هم سر ورښکاره کړو چې هلته د تاریخ په ساعت کې کوم درس ویل کیږي.
کا بیا څه وشول؟ بیا کاجل په ژړا شوه او کوټې ته ننوته.
خدای دې دغه عجایب ووهي، هر وخت دغسې کارونه کوي.
هغه څه ملامت و، خو دې مینه نه ورسره کوله.
نو چې مینه نه ورسره کوله نه به یې کوله، خوښ به یې نه و.
خوښ یې و،
خودی از مایی چی ریختی همین رو سره لری کنه
خا خا ده دیل باره او احلا
او کنه
تینا لک رو خانده چه واس با مو بیا استاد سر تا داری دلیوی
شازی تاسی ده کم فلم قصه کوی
موک ده می تیره دیوانه هو
دا کم فلم ده
نوای جور شوی دیر عاشقانه کیسه لری
چی دول؟
مثلا جلیل هلک سره د کوره تښتي او یو لارې کلي ته ځي او هلته پټیږي خو هلته د کلي بدماش په نجلۍ سترګې سرې کړي او هلک ته وایي چې نجلۍ پرېږده او ځه
ښه
او بیا د فلم هلک جنګ ورسره وکړي او بدماش ووهي اخرې بدماش ملګری شي خو د نجلۍ پلار او ورور ته معلومه شي چې دوی یو لارې کلي سوناپور ته تللي دي
بیا هغوی هم پسې ورځي
هو خو کله چې دوی ورشي دوی له سوناپور نه پالامپور ته وتښتي
غلی شه یا څوک به پرونی درس په لنډ ډول تشریح کړي
زه صاحب
وی وایه
صاحب کله چې امرشپوري د عمر خان د نیولو لپاره په کلي کې حمله وکړي او بشمیره نارینه او ښځې ووژني نو ناڅاپه عمر خان له خپلو کسانو سره پیرا شي او د امرشپوري لښکر راتاو کړي دا وها هغه وها دا زغراب جوړ شي نو اخر چې امرشپوري یوازې پاتې شي نو پښه په آس وړوي او پر مخ وتښتي
شازي دا ته څه وایې د درس په ځای د کوم فلم کیسه کوې
استاد ته پرېږده چې بیا څه کېږي استاد یې رښتیا وایي شازیې تو وایې چې عمر خان کامیابیږي که نه
غلی شئ دغه فلمونو له کاره ایستلی یې
استاد سبا ته یې سي ډي درته راوړم ډېر ښه فلم دی ته یې یو ځل وګوره
هلک یې په اخر کې کامیابیږي که نه
او صاحب خو په اخر کې د خوار پښې پرې کېږي او سترګې یې مړندېږي
ښه ښه دا څومره ښه فلم دی چې سبا ته یې سي ډي اتمی راوړي د فلم نجلۍ بختوره ده چې میړه یې لوند شوی او ګوټ شوی دی ټوله پاچایي همدې ته پاته شوه
دغه د خاوند او میرمنې سندره هم واورئ
ناکام ما
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و صادق سپنغر، نقیب الله لاروی، سپوگمی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کلموک سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
فرید زرقاوی له ننګرهار په خپل پیغام کې لیکلی: په کار ده د دمکو غاصبین، مجرمین او نور جنایتکاران هم اعدام سي. له لوګر مولوی زنبورګ شاه دغه اعدامونه د افغان حکومت په 15 کلن تاریخ کې نوی زیری بللی او لیکلی چې له دې سره به طالبان پوسی چې حکومت هم تریخی لري. یو اوریدونکی لیکلی: له دفاع وزارت څخه هیله کوو چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې اوسنیو قواو ته هوایي ملاتړ برابر کړي، ځکه په موجوده امکاناتو نشي کولای پوځي عملیات مخته بوزي. بریدمن زاهدالله لیکلی: په سنګین ولسوالۍ کې هغو سرتیرو ته چې له شپږم کنډک سره وظیفه اجرا کوي رخصتي نه ورکول کیږي. محمد ظاهر د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکلی: حکومت باید د هغو ترانسپورتي شرکتونو له مسؤلینو سره قانوني چلند وکړي چې پرون یې په ټکر کې تر 70 زیات کسان ووژل. له غزنی محمد روشن لیکلی: اکثره علمي کادرونه او پوه کسان بهر ته روان دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی: د سمکنیو ولسوالۍ په شهرنو بازار کې د روشن مخابراتي شبکه فعالیت نه لري، پکار ده دغه شبکه دلته فعالیت پیل کړي.